امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کیږي. تاسو په مخړی د خبرونو لنډیسته
د پچیراګام د جنگ له امله 1200 کورنۍ کډه شوې دي. په امریکا کې د انتخاباتو ورځې ته یوه اونۍ پاتې ده خو 90 میلیونو خلکو اوس هم رای ورکړې ده. او امریکا په ختیز بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د یهودیانو لپاره د نو کورونو د جوړولو مخالفت کړی دی.
نن پنځشنبه ده، د 1415 کال د عقرب د میاشتې 14مه ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 3مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، او د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په باره کې مو په اوهایو کې د اوهایو د دولتي پوهنتونونو د منځني ختیځ د مشر د مرکز د مشر عالم پایان سره مرکه کړې ده. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته وړاندې
کړي. السلام علیکم. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د پچیراګام په ولسوالۍ کې د داعش د بریدونو او روان جنگ له کبله شاوخوا 1200 کورنۍ له سیمې کډه شوې دي. دا کورنۍ د جلال آباد ښار او د ننګرهار نورو سیمو ته تللې دي. اکثره کورنۍ وایي چې تر اوسه ورسره مرستې نه دي شوې. د پچیراګام په ولسوالۍ کې د داعش په ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو دوی اونۍ پوره کیږي، خو تر اوسه یې له لسو څخه ایله درې کلي نیولې دي. د دغې ولسوالۍ ولسوال میرباس خان وایي چې د معلوماتو له مخې د داعش وسلوالو په بر پچیر کې یو شپېته ملکي خلک بندیان کړي دي او د اچین ولسوالۍ ته یې وړي دي او په خپلو زندانونو کې اچولي دي. هغه وایي چې تمه کوي چې په بر پچیر کې پاتې سیمې ژر تر ژره د داعش څخه پاکې شي. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند په لسګونو زرو طرفدارانو برای شپه راټول سی وو، او د پاکستان د سرې محکمې د هغه پریکړې په اړه یې خوشحالي کوله چې کیدای سي چې د دوی هغه غوښتنه ومني چې د صدراعظم نواز شریف او نورو په خلاف د اداري فساد په اړه بېطرفانه تحقیقات پیل کړي. د فساد تورونه د هغو مالي اسنادو د خپرېدو نه وروسته لګول سوي دي چې د پانامې د اسنادو په نامه یادیږي. د پانامې په اسنادو کې د نواز شریف د دوو زامنو او لور نومونه د ځینو نورو کسانو د نومونو سره یو ځای لیکل سوي دي چې د هیواد نه بهر بانکي اکاونټونه یا حسابونه لري. د تحریک انصاف ګوند د نواز شریف د حکومت یو مخالف ګوند دی. د ګوند مشر عمران خان د جوړې سوي غونډې په جریان کې وویل چې غواړي چې په نواز شریف باندې فشار راوړي چې استعفا ورکړي او یا هم بې طرفه تحقیقات ته اجازه ورکړي. په امریکا کې د انتخاباتو ورځې ته شپږ ورځې پاتې دي، او د دواړو ګوندونو کاندیدانو په پوره زور سره خپلو انتخاباتي مبارزو ته ادامه ورکړې ده. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون ناوخته په انتخاباتي غونډه کې برخه واخیستله، خو د دیموکرات ګوند نور مشرانو د جمهور رئیس اوباما په شمول د کلینټن په ملاتړ د امریکا په بیلابیلو ځایونو کې غونډې وکړې، او د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې غونډه وکړه.
Are you ready to elect Donald Trump and Mike Pence?
تاسو آماده یاست چې ډونالډ ټرمپ او مایک پینس انتخاب کړئ؟ ټرمپ پرون ټوله ورځ د امریکا د فلوریدا په ایالت کې کمپاین وکړ. د فلوریدا ایالت به د سږ کال په انتخاباتو کې کلیدي نقش ولري. ټرمپ په یوه غونډه کې وویل:
But with your votes you can beat the system. The rigged system.
تاسو خپل د رایو سره کولای شئ چې سیستم مات کړئ، هغه سیستم چې د درغلیو ډک دی، او عدالت تامین کړئ. نو وختي ولاړ شئ او خپل رای وکاروئ. په یوه وخت کې د دیموکرات ګوند مشران د خپل کاندید په ملاتړ په بیلابیلو ځایونو کې غونډې کړې دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په فلوریدا کې یو غونډه وکړه. هغه وویل چې فلوریدا ایالت په کلیدي نقش ولري او خلک باید چې رای ورکړي. جمهور رئیس اوباما په شمالي کارولینا کې په انتخاباتي غونډه کې وینا وکړه. هغه وویل
She's the right person at the right time. But keep in mind
هغه په مناسب وخت کې مناسبه کاندیده ده. خوشمالی کارولینا د مو په یاد وی چې کچيري موږ انتخابات و نه غټو نو زموږ د تو کلونو لاس راوړنی او د تو راتلونکو کلونو هلی بمو د هیڅ سره برابر سي او موږ انتخابات نه سو غټلې کچيلي شمالي کارولینا و نه غټو. د اوباما او د کلینټن د نورو ملاتړ کوونکو نه علاوه د کلینټن د دیموکرات ګوند پخوانی سیال سناتور برنی سندرز او د دیموکرات ګوند یو بل مخکښ څیرې الیزابت وارن هم د کلینټن په ملاتړ غونډې وکړې. د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندي چې نن په فلوریدا کې وو په پلان کې لري شمالي کارولینا او پنسلوانیا ته په راتلونکو دوو ورځو کې سفر وکړي. که چیرې هغه د انتخاباتو د ګټلو ګټل غواړي نو دغه درې اسرایلتونه باید چې وګټي. که څه هم د امریکا د انتخاباتو ورځ د نومبر اتمه ده خو اوس هم خلک رایه چوي. د سږکال په انتخاباتو کې په بېسارې توګه خلکو خپلې رایې کارولې دي. د انتخاباتو نه یوه اونۍ مخکې د 90 میلیونو نه ډېرو خلکو خپلې رایې واچولې. د تیرو انتخاباتو نه دا ځلې دوه برابر خلکو د انتخاباتو د ورځې نه مخکې رای ورکړې دي. که څه هم د سږکال د انتخاباتو د ورځې نه مخکې ډېر رایې اچول سوي دي خو بیا هم د 2012 کال د انتخاباتو په پرتله لږو افریقایي او اصل امریکایانو خپلې رایې کارولې دي. دغه بیا د دیموکراتانو په منځ کې اندېښنه پیدا کړې ده چې داسې نسي چې د دوی دغه اصلي سکتور د ټولنې د دوی د ملاتړ نه لاس واخلي او دوی ته رای ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د یهودیان لپاره د 101 نور کورونو د جوړولو مخالفت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی خبریالان ته وویل چې امریکا د نو کورونو د جوړولو سره سخت مخالفت لري. هغه په دې ټینګار وکړ چې د اقدام د فلسطینیانو سره د سولې د موافقې په اړه د مذاکراتو پاکله د اسرائیلو د ژمنې په اړه پوښتنې پیدا کوي. چارواکو ویلي دي چې د بیت المقدس د ګیلو په سیمه کې د کورونو د جوړولو دغه پلان په لومړي ځل په کال 2012 کې تایید شو او پرونی تایید د کورونو د ویش د تخنیکي جزئیاتو په اړه وو. اسرائیلو لویدیځه ترانګه په کال 1988 کې د جګړې نه وروسته ونیوله او وروسته بیا بیت المقدس هم ونیوي او دا یې وویل چې حق لري چې په بیت المقدس کې کورونه جوړ کړي او د کورونو جوړول به د امنیت سره مرسته وکړي. فلسطینیان وایي چې بیت المقدس د دوی دی او دغه ښار به د دوی د راتلونکي حکومت د دوی د راتلونکي دولت پایتخت وي. نړیوال هم د اسرائیلو لخوا د کورونو جوړول غیر قانوني ګڼي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکلي رپورت ده. د داعش د افراطي ډلې څخه د موسل د شار د نیولو لپاره د عراق د حکومتي او د کوردي قواو د بریدونو د پیل څخه دوه هفتې تیرې سوي دي. په دغه وخت کې د کوردانو د پېشمرګه او حکومتي قواو ډېر هغه کلی بیرته نیولې چې دوه کاله د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په قبضه کې وه. د امریکا ژغ خبریاله هریدیت مرداک د دغو نیول سوو کلو څخه یوه ته تللې او موږ ته یې د هغه ځای څخه دا راپورټ رالېږلی دی چې خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د جنګ د اولې جبې نه 10 کیلومتره لرې د پېشمرګه قوا او عسکر په هغې سیمې کې شته دی چې په دې وروستیو وختونو کې د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو نه نیولې وه. هلته د بمونو د جوړولو یوه فابریکه هم وه او هم په دغه ځای کې تیلو ته د دې دپاره اور اچول شوی و چې دغه سیمه د ائتلاف د قواوو د هوایي حملو نه وساتي. د کوردانو د پېشمرګه قواوو یو قومندان طاهر عزیز وایي د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو مړي اوس هم دلته پاتې دي. موږ ته معلومه شوې چې څومره مړي شوي مګر دا راته نه ده معلومه چې څومره کسان به تښتیدلي وي. په یوه جومات کې د ننه هم د شګو نه ډکې بوجۍ د دې دپاره ځای په ځای شوي چې د داعش د ډلې ملیشه ځانونه د ائتلاف د الوتکو نه پرې پناه کړي. په دې برسیره د کوردانو د پېشمرګه قواو او عسکرو په هغه ټونل باندې هم خپله قبضه ټینګه کړې چې د اسلامي دولت د ډلې ملیشو د دغه کلي نه د لاندې په ځمکه کې د دې دپاره جوړ کړی و چې د دښمن نه ځانونه هلته پټ کاندي. د پېشمرګه قواو عسکر وایي چې د داعش ملیشو د ځان د ساتلو دپاره د ډیرو نوو تاکتیکونو نه کار اخیستی دی. هغوی دا هم وایي چې له دې سره سره چې دوی اوس د داعش د افراطي ډلې د ملیشو د نوو تاکتیکونو په باب خبر دي، مګر بیا هم د هغوی سره جنگ کاملا پیچیده دی. د پیشمرګه قواو یو بل قومندان ډګروال عثمان علي وایي اوس دوی ته چې کوم بل مشکل پاتې دی هغه د موټرو او د ځان مرګو د بمونو چاودنې دي، سره له دې چې موږ وسله لرو مګر دومره جنگي وسایل نه لرو لکه چې د عراق فوج لري. موږ نورو او خو وسایلو ته ضرورت لرو. د موصول ښار ته نږدې د دغه نیول شوي کلي د ټونل هغه بل طرف ته د کردانو د پیشمرګه قواو عسکر راغون شوي او وایي چې تر هغې پورې به د اسلامي دولت د ملیشو په ضد جنګ وکړي تر څو چې هغوی په کامل ډول نابود شوي نه وي. د پیشمرګه عسکر د عراق فوج او شیعه ملیشا ټول په ګډه د داعش په ضد جنګیږي، مګر به هم دوی په خپلو کې څه تشنج هم لري. سره له دې چې د قواو د داعش د ملیشو نه ځینې سیمې نیولې دي، مګر د دغو سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی په دې مایوسه دي چې هلته د بمونو د جسدونو او د نورو مشکلاتو له کبله اوس هم خپل کورونو ته ستنېدلی نشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات غیر مستقیم دي او رای کاندیدانو ته د ایالتونو په اساس ورکول کیږي. هر ایالت د خپل نفوس په اساس رای لري. هر کاندید چې 200 او یا رای وګټي نو هغه به انتخابات ګټلی وي. په انتخاباتو کې د ځینو ایالتونو رای خو مخ کې لا معلومی وي چې چاته به یې ورکوي، خو داس ایالتونه هم سته چې د رای نتیجه یې د مخه نوی معلوم او په انتخاباتو کې کلیدي نقش لري. په هغه ایالتونو کې چې په دا ځلې انتخاباتو کې به کلیدي یا مهم نقش ولري یو یې اوهایو دی. اوهایو 18 استازي لري. دا چې څنګه اولی اوهایو په دغو انتخاباتو کې مهم نقش لري، موږ په اوهایو کې د اوهایو د دولتي پوهنتونونو د منځني ختیځ د مرکز د مشر عالم پایان سره مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو. محترم پایان صاحب، اوهایو خو د تیرو انتخاباتو په ځیر یو ځل بیا کلیدي یا مهم ایالت ګڼل کیږي، نو دغه ایالت ولې کلیدي ګڼل کیږي او د نفوسو په حساب، د تعلیم په حساب او د اقتصاد په حساب دغه ایالت څنګه ایالت دی؟
دا ایالت تقریبا د امریکا په منځ کې واقع شوی دی او دا چې دا دومره نفوس نه لري لکه نیویارک او کالیفورنیا.
بله،
دا تقریبا په حدود کې د 10 میلیون نفوس لري. هم صنعتي ایالت دی او هم اقتصاد زراعتي.
بله،
او دا اهمیت په دې کې دی چې دا د امریکا رئیس جمهوران د بل خصوص د جمهور خواهانو د ګوند هیڅ یو رئیس جمهور په دا تیرو تقریبا 35 کلو کې نه دی رئیس جمهور شوی چې دا د جمهور خواهانو د ګوند چې دا اوهایو یې نه ګټلی. خو دا یو موضوع ده. د بل خوا څخه د اوهایو او نارت کارولاینا، کلورادو، فلوریدا، نبراسکا، ورجینیا د هغه ایالت دی چې دا کله دیموکراتانو ته رای ورکړي، دا نور کله ریپبلیکنانو ته. نو دا په نامه د سوینګ سټیټس یادیږي. دا سوینګ یعنی کله یو خواته سي کله بل خواته سي. نو په دې لحاظ باندې دا دواړه ګوندونه د امریکا چې دا جمهور خواهان او دا په خپل دا دیموکراتان دا ډیر کوشش کوي چې دغه دا سوینګ ایالت هر څوک چې وګټي نور ایالتونه خو معلوم دي. تقریبا اوس نیویارک دی چې هغه همیشه دیموکراتانو ته رای ورکړي، کالیفورنیا دا چې همیشه دیموکراتانو ته رای ورکړي، ټکساس دی چې همیشه ریپبلیکنانو ته رای ورکړي. اما دغه ایالات چې لکه دا ما چې ذکر کړل په هغه کې دغه د نبراسکا او نارت کارولاینا او کلورادو او ورجینیا دا سوینګ سټیټس دي. په نامه دا چې دا سوینګ دا معنی لري لکه دا ګاز دا ټال چې خوري، کنه کله یو خواته سي ټال کله بل خواته سي. او په مابین کې دغه د اوهایو اهمیت په دې کې دی چې هغه هم کله په دا سوینګ سټیټ کې راځي او کله نه راځي. اوس مثلا په تیرو انتخاباتو کې اوباما دا ایالت وګټي، جمهور خو دی دغه د دیموکراتانو څخه، مګر بیا هم وګټل، مګر معمولا اوهایو او ریپبلیکنانو ته رای ورکړي.
بله، او دا سدي پیان صاحب چې آیا د امریکا د زیاتره نور ایالتونو په زیر په شارونه کې د دیموکراتانو طرفداران ډیر دي او په اطرافو کې جمهور غشتن کې، په دې باره کې تاسو څنګه معلومات راکوي؟
هو دا درسته ده. دا د چې په دا شارو کې چې د لوی لوی شارونو چې مثلا لکه لاس انجلس او د نیویارک او سان فرانسیسکو او شیکاګو دا په دې کې یو تعداد تعلیم یافته خلک ډیر دي. او د دنیا په مسایلو باندې معلومات لري، د اقتصاد او د نور، او دا یو چې دا چې د خلک دي چې په د هغه ځایو کې د اطراف کې، نو د اطراف کې د هغو خلکو د سویې تعلیمي په د فیصدي کم ده. نو په دې لحاظ باندې هغه د ډېر خلک چې د کنزرویټیو دي یا محافظه کار دي په امریکا کې، دغه د شارونه چې دي هغه همیشه د یو نوکي لیبرال دي، کنه یو څه مترقی دي، او دا اطراف چې دی هغه لکه دا ټول دنیا کې تقریبا دغه څه ده. دا اطراف همیشه کمزور وي په خپل انانات او خپل ټریډیشن او دغه شان ته ډیر اهمیت ورکوي، او بل اخر دا په خپل د دین رول، دا د عیسویت د دین، دا د کلیساوي چې دا دا هم ډیر رول لري، او دا په اطرافو کې دغه ډیر خلک دي دا د کلیساګانو ته ډیر ورځي تر هغه چې دا شارې خلک دي. او بل دا دي چې په دا شارو کې بل مسله دا ده چې په دا شارو کې تورپوستان ډیر دي، فیسجی دغه هسپانویان ډیر دي، مثلا دا د یونان او دغه خلک دي، عربان دي، مسلمانان دي، دا په د شارو کې دي چې هغه هم یو په دې لحاظ چې دا تعلیم یافته خلک دي په فیصدي په لحاظ، او د بل خوا څخه هغه دومره کنزرویټیو نه دي. او یو چې دا مثلا یهودان دي، دا یهودان د امریکا چې دي په امریکا کې تقریبا درې یا څلور په سل کې یهودان دي، هغه اکثره تعلیم یافته دي او د په شارو کې دي دي ژوند. او دا مسله دا سره د باندې چورته ګوري دا نه ویني، دا د نږدې څخه دا معلومه چې سره دا ویني.
او د انتخاباتو د نتایج په اړه پایان صاحب، سرویګانو د دواړو کاندیدانو ترمنځ رقابت دونه نږدې شي چې پیشبیني مشکل ده، او کڅنګه یعنی آیا دا ځلې به هم د اوهایو ګټل یعنی کاندیدانو ته د انتخاباتو ګټل وي؟
بله، ما تاسو معلومه تر اوسه پورې خدا په اوهایو کې په خپل د ډانل ټرمپ،
بله،
چې د جمهور خوانه د ګوند کاندید دی، هغه په اوهایو کې هغه مخته دی. او دا یو عجب خبره هم نه ده، همیشه دوی په دغه وی یو دغه سبیل بل بازي استثناءات راسي، لکه د کینیډي غونډې وسړی مثلا، یا لکه د اوباما غونډې وسړی، چې دغه کنزرویټیو یا د محافظه کار ایالات هغه تر ورکه دغه محبوبیت
بل
دومره ډیر وی چې دغه بازي خلک دی ډیر خلک راي وزارای ګری ته ورځي. او بل مسله هم دا ده چې د باندې څخه مشر ته ګورو امریکا ته، دا په دې پر اړه لري چې څونه خلک د راي ګری او مراکز ته ورځي.
بله بله،
بازي وخت خلک دا سي چې تمبل سي، هغه وای وای بل هغه څخه بابا دا یا اوباما ګټي، دا هیلری کلینټن ګټي، یا ډانل ټرمپ ګټي.
بله بله،
هغه دا د چوت نو چې څور دم د زما راي به یو راي د زما د کورنۍ څلور پنځه راي دا به حساب نشي. نو د بازي وخت دغه د تمبلي چې دا دوی نو ورځي، هغه د یو ګوند د بل ګوند په نقص باندې تمامېږي.
بله، ډېر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر سبیل پایان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړی دی راپورته. د کندوز په تیرې جګړه کې د ځینو کورونی غړي هغه وخت په جلسې وی چې بازار ته د خوراکي موادو دروړلو په خاطر وتلی و. په کندوز کې د امریکا ژغ خبريال ګل رحیم نیازمن د یوې داسې کورنۍ سره غږېدل دي چې د جګړې د پیل څخه څو ورځې مخکې د پاکستان څخه هوا ترغلی و.
اوس چې د کندوز په خار کې جګړه ختمه شوه، نو محمد نعیمی مور د کار لپاره بازار ته لیږل چې باید شل کسیزی کورنۍ ته د بیګا لپاره نفقه پیدا کړي. خو ټوله ورځ بازار کې له ګرځېدو وروسته خالی لاس کور ته راستون شوه. دوی له جګړې څخه څلور ورځې مخکې له پاکستان څخه راستنه شوې دي. هغه وایي چې په همدغه جګړو کې ورور وجل شوه دی.
منګه ریپور کیم کې اوسېدلو تقریبا دیش کې علامه ده تیر کړو، د کندوز باندې چې دا جنگ شو څلور ورځې مخکې مونږ راغلي، مونږ دلته کې رې کور کې اوسېږو، بل دلته چرالو مونږ نه بلاده، مونږ د حساب باندې ورور مې واتو شهید شو، غاز راوړل یا به ډوډۍ راوړل، بس زم کور کې څلور ورځې چې نو نه بلاده، مونږ سچې پاکستان راوړل، اما غاز هغه ډوډۍ خرچه شو به لزم سرک تزم ډوډۍ رام چې پاک راځي.
محمد نعیم په سق سق زکه جړل چې د ورور د مرګي لاڅو ونه کېدی، غم یې تازه وو. هغه وایي چې په خپل وطن کې د هر ډول ستونزو سره مخ کېدل ومنل او کډه یې رابار کړه. هغه زیاتوي چې اوس د افغانانو عزت په پاکستان کې هم خوندي نه دی، نو غوره یې وګڼل چې په خپل وطن کې په عزت ومري.
افغانانو زیات راځي، حال تم پتنګ، حال تم د سینه دی چې حال د خوره تیر شي، حال د چې خوره تیر دل، حال تم منګ وخت، حال تم عزت ساتل پکاله، منګ د عزت د پر دل ترالو، چې وز خپل پرون مور موله ګم، دا وسم ز بازار تلم، تاسو وختلم، چې حال تلالم وګرځم راوګم، چې نو به تر اغلم مرزا اوس ټاډای اور کور سره چلو کور کې ټون نو نس کسان شل کسان نورم پلان مړ شو، څخران هغه ماته پاشو تا
تنه کشران ورونه دی نورشت
اوشت ده تنه ورور ده کشر وڑا که ده پیندلت که نه ورور
نایم وای چې د جګړې پر وخت ماشومان ته ویل چې د ډزو پر وخت په غوګونو کې ګوتی کېږي خو ډزې کله په غوګونو کې په ګوتو یې خودلو نه اوریدل کېږي هغه زیاتوي کله چې په ډزو زور واخیست فکر به یې کاوه چې اوس به یې د ماشومانو زړونه وچوي د محمد نعیم مشر ورور زمان د قندوز د جګړې په څلورم ورځ د خوراکي موادو د اخیستو په خاطر له کوره د باندې وتلو خو بیرته کور ته راستون شوی نه دی او ماشومان یې همغه سی وږی پاتې شوی وو محمد نعیم وایي چې پاکستان کې قصابی کوله خو دلته یې لا هم د کار لپاره پلان نه دی نیولې
موږ یې چیرته به قصابی به وکړو هغه به وکړو چې څلور ورځې پنځه ورځې بعد حالات خراب شو و سفر نه څه پلان ورور لاړو اوس خپل گزاران به کو تر څو موږ بلدی یو
د زمان شپږ لونې یوازینې زوی او کونډه ښځه یې اوس د قندوز د ښار په یو خټین کرای کور کې ژوند کوي د کوټو کړکیو ته یې سر له اوسه پلاستیک ټک وهلې چې اولادونه یې یخنی ونه وهي عزت الله د زمان زوی دی چې د دغې کورنۍ سترګې وراوړي هغه د جګړې په اړه داسې وایي
جنگ نه ډارېدی دلته چې ډزې شروع شو
ډارېدو
مخکې کله ډزې اورېدلې وي
نه هغه ډوډۍ په سوته او اما سه هغه ټنګال ته ولاړو وشتو
د قندوز ولایت لخوا په یو خبره شوی خبرنامه کې راغلی چې د تیرې جګړې پر وخت یو سل او شپاړس ملکی وګړي د جګړو پر وخت د ډزو په تبادله کې وجل شوي دي په قندوز کې د جګړو پر وخت د ښار زیات شمېر اوسیدونکي ګاونډي ولایتونو او یا هم مزار شریف او کابل ته تللي وو د قندوز د ښار په هغه برخه کې چې د دولت مخالف وسلوال ورته نو داخل شوی خلکو به د موټرو د نیولو لپاره د وګې څادر موټر ته لری ورګزاره چې بل څوک یې ونه نیسي او دوی په کې خپل ماشومان له جګړې وباسي په دغه ورځو کې تر ګاونډي ولایتونو تخار او بغلان پورې د یو موټر بیا تر شلو زرو افغانیو چې تقریبا $300 کېږي رسیدلې وه ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
په خوست کې د ناوړه دودونو پر وړاندې کمپاین پیل شوی چې نور ولایتونو ته هم غزول کیږي په کمپاین کې دینی عالمان قومي مشران مدني مبارزین ځوانان او ښځې شامل دي ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري
په بادو کې د نجونو ورکړه بدل او جبري ودونه جګوالوار خونځی ته له تک څخه منع کول او ځینې نور هغه ناوړه کلتوري مسایل بلل کیږي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی لامل ګرځي مدني مبارز خانولي عادل وایي چې د مذهبي او قومي مشرانو په ملاتړ یې د دغو رواجونو د له منځه وړلو پر ضد مبارزه پیل کړې چې وکولی شي په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي عادل په یاده برخه کې د عامه پوهاوي د یوې غونډې پر مهال په خوست کې آشنا راډیو ته وویل که په دې برخه کې د یو منظم پلان له مخې پریکنده ګامونه واخیستل شي ممکن ټولنه له دغو کلتوري مسایلو په امن شي
مبارزه چې دی هغه هدف دی کله چې موږ په خپل ژوند کې دا هدف وټاکو چې مبارزه زما هدف دی د سل په سره دی هدف ته رسیږو او دوم شی چې ډیر مهم دی هغه د مناسب رویش څخه کار اخیستل دی یعنی که چیرې موږ پر مبارزه کې څومره هم صداقت ولرو ولې رویش مناسب وي طریقه مناسب وي هغه مبارزه پایدار نه وي او بریالی نه وي
دغه مدني مبارز وایي چې له تیرو څو کلونو راپدې خوایلو ښځو سره د زور زیاتی پر وړاندې مبارزه پیل کړې هغه په ټولنه کې د ناوړه رواجونو مخنیوي ته د ټولنې د ټولو وګړو د ګډ مکلفیت په سترګه ګوري
موږ وایو چې ناوړه رواجونه په افغانستان کې موجود دي او باید افغانان پر وړاندې مبارزه وکړي تر څو خوست پکتیا پکتیکا پنجشیر نه بلکې افغانستان د ناوړه رواجونو د شر څخه موږ خلاص کړو
په بدو کې د نجونو ورکړه چې تر ټولو ناوړه دود بلل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې په خوست کې د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی مګر دینی عالمان د نورو دودونو له منځه وړلو په مقابل کې مبارزه هم اسلامي رسالت بولي دوی پر خلکو غږ کوي چې ښځو ته د حقونو په ورکړه کې له بې عدالتۍ ځان وژغوري
دا یو اصیل انسان دی دا غلام نه ده چې په بدو کې ورکول کیږي اسلام هم ښځو ته داسې اختیار ورکړی دی چې دا به نکاح کوي د چا سره د خپل سیال سره که د سیال له بغیر نکاح وکړه بیا د دې چې څوک وارث دی دغه ته په اسلام کې دا جواز ده چې د دې هغه نکاح یا د دې هغه فسخ کی.
په ټولیز ډول ویل کېږي چې په افغانستان کې له ښځو سره تشدد پېښې مخ پر زیاتې دودي، خو د خود ځایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له ښځو سره د زور زیاتي پېښې تر پخوا راکمې شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د پچیراګام په ولسوالۍ کې د داعش د بریدونو او روان جنگ له کبله شاوخوا 1200 کورنۍ له سیمې څخه کډه شوې دي. دغه کورنۍ د جلال آباد ښار او د ننګرهار نورو سیمو ته کډه شوې دي. اکثره کورنۍ وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي شوې. د پچیراګام په ولسوالۍ کې د داعش په ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو دوه اونۍ په پوره کېدو دي، خو تر اوسه له لاسو څخه اله درې کلی نیولې دي. د دغه ولسوالۍ ولسوال میرباس خان وایي د معلومات له مخې د داعش وسلوالو په بر په چرکې یو شپېته ملک خلک بندیان کړي او د اچن په ولسوالۍ کې خپل زندانونو ته وړي دي. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند په لسګونو زورو طرفدارانو برای شپه راټول شوي وه، او د پاکستان د سترې محکمې د هغه پریکړې په اړه یې خوشحالي کوله چې کیدای سي چې د دوی هغه غوښتنه ومني چې د صدر اعظم نواز شریف او نورو په خلاف د اداري فساد په اړه بی طرفانه تحقیق وکړي. په امریکا کې د انتخاباتو ورځې ته شپږ ورځې پاتې دي، او دواړو کاندیدانو په پوره زور سره خپلو انتخاباتي مبارزو ته ادامه ورکړې ده. د دیموکرات ګوند کاندیدې هیلری کلینټن پرون ناوخته په انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته، خو جمهور رئیس اوباما چې د کلینټن ملاتړ کوي د امریکا په بیلابیلو ځایونو کې غونډې وکړې، او د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې غونډه وکړه. که څه هم د امریکا د انتخاباتو ورځ د نومبر اتمه ده، خو اوس هم خلک رای اچوي. د سش کال په انتخاباتو کې په بېساري توګه خلکو خپلې رایې وختي اچولې دي. د انتخاباتو څخه یوه اونۍ مخکې د 90 میلیونو څخه ډیرو خلکو خپلې رایې کارولې دي. د تیرو انتخاباتو څخه دا ځلې دوه برابره خلکو د انتخاباتو د ورځې څخه مخکې رای ورکړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د یهودیانو لپاره د 1099 کورونو د جوړولو د پریکړې مخالفت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی خبریالان ته وویل چې امریکا د نوو کورونو د جوړولو سره سخت مخالفت لري. هغه په دې ټینګار وکړ چې دغه اقدام د فلسطینیانو سره د سولې د موافقې په اړه د مذاکراتو په حق له د اسرائیلو د ژمنې په اړه پوښتنې پیدا کوي. او اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان زیدې اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه 21 تشپاش. په کندهار کې بنان اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 21 تلاس. په هرات کې بنان باران وسی د تودوخه لوړه درجه 24. په جلال آباد او غزنی کې بنان اسمان زیدې اوریاځ وی. په غزنی کې به د شپې د خو هوا سړه وی 4 درجه وي. په کندوز کې به هم نن باران وسی د تودوخه لوړه درجه 23. په خوست کې هم د باران د اورېدو احتمال شته د تودوخه لوړه درجه 24. په مزار شریف کې به هم نن باران وسی د تودوخه لوړه درجه 28. او په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 29. قدر منو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي ژو. ستاسو ټولو دې ورځ نیکمرغه وي. خو د درې خپرونې همکاران حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزی خپله خپرونه تاسو ته واوروي، او د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې به تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.